السلام علیکم. په کابل کې دوی بجې سوې. د ازادي راډیو د پښتو خپرونې ځوان فکر پروګرام ته شرغ لاست چې اجمل تورمانی ورسته وړاندې کوي، خو تر هغه مخکې زملالی بشیر د دې سات مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه وړاندې کوم. لومړی د ځینو خبرونو سرټکی. کابل نن د ولسي جرګې د ناکامو کاندیدانو د ملاتړو د لاریون شاهد و. په کندهار کې د خرقې مبارکې د متولیانو ترمنځ نښته سوې ده، او پاکستاني چارواکي وایي پرون د یوه بس او ټانکر ترمنځ په ټکر کې د مړو سوي شمیر 8 ته رسېدلی دی. بشپړه خبرونه. کابل نن د ولسي جرګې د ناکامو کاندیدانو د ملاتړو د لاریون شاهد و. لاریون کوونکو کابل ته د ننوتلو څلور دروازې تړلې دي. د راپور له مخې د دغو دروازو بندېدلو مسافر له ستونزو سره مخامخ کړي. اعتراض کوونکي غواړي د کابل ولایت لپاره د پارلماني انتخاباتو نتایج د باطل اعلان سي. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون پرون ویل چې د کابل د حوزې پر شکایتو مقدماتي مراحل پیل سوي دي. د دې کمیسیون په وینا د کابل په حوزه کې د شکایتونو شمیر زیات دی، او دغو شکایتونو ته د رسیدو لپاره د دې کمیسیون ولایتي کمیشنران کابل ته راغوښتل سوي دي. د راپورونو له مخې د کابل د لیست اړوند زر شکایتونه ثبت سوي دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پرون د ولسمشری د احتمالي کاندیدانو د اسنادو څېړنه پیل کړه. د دې کمیسیون مرستیال ویاند ذبیح الله سادات ازادي راډیو ته ویل چې دا بهیر به په دوه اونیو کې بشپړ سي.
په دوه اونیو کې د دوی اسناد څېړل کیږي، او وروسته له هغې به ابتدایي لیست پیدا کوي وبلیدل شي چې د دغه احتمالي نوماندانو څخه څومره کسانې کولی شي دا شرایط پوره کړي او ابتدایي لیست لاره پیدا کړي.
د ولسمشری د انتخاباتو لپاره چې ټاکل سوی د راتلونکي کال د سرطان په 9 اوسې د یک شنبه تر ورځې 3 کاندیدانو د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون کې نوملیکنه وکړه چې ولسمشر اشرف غنی او اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله هم پکې شامل دي. د حکومت اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله د نړۍ په اقتصادي مجمع کې د ګډون لپاره نن د سویس داووس ښار ته ورسید. اجرائیه رئیس په یوه خبر پاڼه کې ویلي ښاغلی عبدالله به په بخښنې سره اجرایی ریاست په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې ښاغلی عبدالله به په پرانیستونکې غونډه او همداراز په څو نورو مجلسونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ د مسایلو په اړه ویناوې وکړي. خبر پاڼه زیاتوي چې اجرایی رئیس به د یو شمیر هیوادونو له صدراعظمانو او نورو نړیوالو شخصیتونو او چارواکو سره هم وګوري. د داووس د اقتصادي مجمع غونډه نن د جنوري په 22 نیټه د نړۍ د څه باندې 3000 سوداګرو، سیاستوالو او د حکومتونو او د نړیوالو ټولنو د استازو په جوړیږي او 15 ورځې دوام کوي. د داووس په کلنیو غونډو کې د نړۍ د اقتصادي، سیاسي، اقلیمي بدلونونو او د نړۍ د هیوادونو او نړیوالو ټولنو ترمنځ د همکارۍ پر لارو چارو خبرې کیږي. په کندهار کې د خرقې مبارکې د متولیانو ترمنځ نښته سوې ده. د کندهار د والي د مطبوعاتي دفتر په یوه اعلامیه کې ویل سوي چې د خرقې مبارکې د دوو متولیانو په چیورونه دي ترمنځ په شخړه کې د دوی د وسلوالو کسانو ترمنځ نښته سوې ده. په دې پیښه کې یو کس ټپي سوی دی. امنیتي مسؤلین د پیښې ځای ته رسېدلي او د کندهار د امنیې قومندان تادین خان د دغو کسانو د خولي سلا کولو امر ورکړی دی. تاسو زموږ غږله ازادي راډیو څخه اوري، او اوس هم یو څو سیمیز او نړیوال خبرونه. پاکستانی چارواکي وایي پرون د یوه بس او ټانکر ترمنځ په ټکر کې د مړو سوي شمیر 8 ته رسېدلی دی. د روغتیایي چارواکو په وینا د ډیری قربانیانو د هویت معلومولو لپاره د ډي ان ای معایناتو ته اړتیا ده، ځکه هغوی بشپړه سوځلي دي. یوه ځایي چارواکي شبیر مینګل ویلي چې 14 کسانو چې پرون په یاده ترافیکي پیښه کې ټپیان سوي وو په روغتون کې سا ورکړه. د منګل په وینا دا بس له کراچۍ څخه بلوچستان ته روان و چې هب ښار ته نږدې د تیلو له یوه ټانکر سره ټکر سو. د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف وایي غواړي له جرمني سره د خپل هیواد اړیکې د لمس وړ او لوړې کچې ته ورسوي، او په دې ترڅ کې به د جرمني تخنیکي همکاري او پانګونې په ازبکستان کې پراخ سي. میرزیایف دا څرګندونې پرون په برلین کې له صدراعظم انګلا مرکل او نورو چارواکو سره د لیدو پر مهال وکړې. میرمن مرکل له میرزیایف سره په ګډه خبرې غونډه کې وویل جرمني غواړي چې د ازبکستان ډاډمن شریک وي. هغې زیاته کړه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د پراخولو لپاره زیات فرصتونه سته. د ازبکستان ولسمشر همداراز د جرمني له ولسمشر فرانک والټر شتاینمایر او د پارلمان له رئیس ولفګانګ شوبلې سره هم وکتل. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن په مسکو کې د جاپان له صدراعظم شینزو آبی سره د کوریل د لانجمنو ټاپوګانو په اړه خبرې وکړې. دې لانجې د دواړو هیوادونو له خوا د سولې د هغه تړون لاسلیک له خنډ سره مخامخ کړی چې دوهمه نړیواله جګړه رسمن پای ته رسوي. د کرملین ویاند دیمیتری پیسکوف وویل روسیا او جاپان یو هم نه غواړي له خپلو ملي ګټو تیر سي. هغه زیاته کړه چې خبرې په لومړي پړاو کې دي او نتیجه یې ښایي د دواړو خواو لپاره یو شان وي. پیسکوف د جاپاني رسنیو د هغو راپورونو په اړه له تبصرې ډډه وکړه چې د ناڅرګندو چارواکو له قوله ورکړل سوي او وایي که مسکو له دې لانجمنو ټاپوګانو څخه دوچا جاپان ته ورکړي نو ښاغلی آبی به له روسیې سره د سولې تړون لاسلیک کړي. کوریل ټاپوګان چې د آرام سمندر په آرام سمندرګي کې پراته دي د پخوانی شوروي اتحاد ځواکونو د دویمې نړیوالې جګړې په وروستیو ورځو کې اشغال کړل. دا تر دې ساعت پورې د افغانستان